د امریکا غږ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
د افغانستان اجرایی ریاست وایي چې د حکومت د شورا د مشرانو د پریکړې پر بنسټ د افغانستان د سولې عالي شورا سلاکار عبدالحکیم مجاهد له دې وروسته د دغې شورا غړیتوب نه لري. افغان حکومت وایي په دې وروستیو بریدونو کې د وژل شوو افغانانو او د متحده عربي اماراتو د 5 ډیپلوماټانو په ویر دوې ورځې ماتم کوي. د سره صلیب نړیوالې ډلې ویلي چې تښتول شوی مامور یې بیرته راغلی او په فرانسه کې د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ د دوو جلا جلا حکومتونو د جوړولو په فکر نړیوال کانفرنس جوړیږي. اوس د خبرونو تفصیل. د افغانستان اجرایی ریاست وایي چې د حکومت د مشرانو د پریکړې پر بنسټ د افغانستان د سولې عالي شورا سلاکار عبدالحکیم مجاهد له دې وروسته د دغې شورا غړیتوب نه لري. د افغان حکومت مشرانو دا پریکړه د طالبانو په اړه د ښاغلي مجاهد د څرګندونو وروسته کړې ده. د افغانستان د اجرایی ریاست ویاند مجیب الرحمن رحیمي امریکا غږ ته وویل چې د ملي یووالي حکومت رهبري پریکړه وکړه چې ښاغلي مجاهد له دې وروسته نسي کولی چې د افغانستان د سولې عالي شورا د غړي په توګه خپله دندې ته دوام ورکړي. ښاغلي مجاهد په بیا په دوام ویل چې طالب تر هغه ځایه پورې چې د استاد رباني پر کول باندې د سولې فرښتې دي سوله افغانستان ته راوړې ده. امریکا ژغ هڅه وکړه چې د ښاغلي مجاهد د ګوښه کېدو په اړه د جمهوري ریاست غبرګون هم واخلي، خو ارګ لا تر اوسه په دې برخه کې خپل دریځ نه دی څرګند کړی. افغان حکومت وایي په دې وروستیو بریدونو کې د وژل شوو افغانانو او د متحده عربي اماراتو د 5 ډیپلوماټانو په ویر دوې ورځې ملي ماتم کوي. تېره اونۍ په یو ورځ په کابل، هلمند او کندهار کې ځانمرګه بریدونو او چاودنې وسوې چې شاوخوا 50 تنه ووژل او لسګونه تنه نور یې ټپیان کړل. د سره صلیب نړیوالې ډلې د هغه تښتول شوي مامور چې د کندوز څخه په 2016 کال کې د دسمبر په 19 نیټه تښتول شوی و وایي چې خوشي شوی دی او اوس په کندوز کې د سره صلیب نړیوالې ډلې سره یوځای شوی دی. د سره صلیب نړیوالې ډلې په یو خپور شوي بیان کې د هغو ټولو چارواکو او ټولنو څخه مننه کړې چې د هغوی د همکار په خوشي کولو کې مرسته کړې ده. د سره صلیب دغه کارکوونکي هغه مهال وتښتول شو چې په کندوز کې د خپل دفتر څخه مزار شریف ته پلار و. دغه درې نور کارکوونکو ته څه نه وویل شوي، خدای تقریبا د څلورو اونیو دپاره د ځان سره وړی و. په افغانستان کې د آی سي آر سي مشرې مونیکا زینارلی وویل موږ د آرامۍ او د مننې احساس کوو چې جوین کارلوس په خوندي توګه بیرته زموږ سره یوځای سو. د سره صلیب نړیوالې ډلې د تښتونکو کسانو د پیژندنې، د هغوی د اهدافو او د خلاصون په معمولو باندې د تبصرې کولو څخه انکار کړی دی. فرانسه یو نړیوال کانفرنس دایروي چې په منځني ختیځ کې د اسرایلو او فلسطین ترمنځ د شخړې د حلولو په هدف د دوو جلا حکومتونو د رامنځته کېدو پر نظر باندې به ټینګار وکړي. د اویا څخه زیات هیوادونو استازي به د پاریس په غونډه کې برخه واخلي او د فلسطین په خاوره کې د ختیځ بیت المقدس په ګډون د اسرایل د کورونو د جوړولو د اقداماتو سره به خپل مخالفت وښيي. په دې کانفرنس کې به د اسرایلو او فلسطینیانو استازي برخه ونخلي. اسرایل ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د اسرایل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ته د منځنی ختیځ د سولې د کانفرنس په اړه ټلیفون د لارې ډاډ ورکړی چې د امریکا متحده ایالات په کانفرنس کې کم ډول اقدامات اخلي. د ترکیه پوز وایي چې د یک شنبه په سهار په سوریه کې د داعش د ډلې په مرکزونو او په پوسټونو هوایي بریدونه کړي دي. پوز وایي چې د سوریه د الباب ښار کې په نازایونه نظامي موټرونه او کومندي ځایونه وشتل شوي دي. په دې حملو کې د داعش نه جنګیالي هم وژل شوي دي. د ګامبیا منتخب جمهور رئیس اډم بارو د خبرو د ناکامۍ وروسته ګاونډي هیواد سینګال ته تللی دی. دا خبره د ائتلاف یو غړي او محلي رسنیو د یک شنبه په ورځ راپور کړی ده. دا کار یو ورځ وروسته لاغه سم ودی چې د لویدیز افریقا مشران په دې کې پات راغلل چې جمهور رئیس یا جمعه په دې کانې کړی چې واک پرېږدي. بارو د دسمبر په لومړۍ نیټه په لږ اکثریت انتخابات وګټل، خو له ډېره وخت راهیسې په واک کې پاتې مشر په لومړي سر کې چې د انتخاباتو نتایج ومنل، خو وروسته بیا فکر بدل کړ او هیواد د بورانه څخه مخامخ کړ. او د برازیل په یو زندان کې د شنبه پر ورځ بندیانو پاسون کړی لږ تر لږه لس کسه پکې وژل شوي دي. رایټرز خبري اجانس راپورټر کړی چې د خبر ملي رسنیو خبر کړی دی. د برازیل په زندانی سیستم کې له مخې له جنجالونو روان وو او دا نوې پیښه پکې اضافه شوې ده. د دې کال د پایل راځي په بندیخانو کې د بندیانو د مختلفو جنایي ډلو ترمنځ په نشته کې تر اوسه 114 کسان وژل شوي دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
قدر منوریدونکو د سیمی او نړۍ خبرونه هم د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوریدل. د هم د روان خبرونه لمړی مرکه. د کونړ ځنګلونه څوک پرې کوي؟ اولې مخه نه نیول کیږي. د دې او نورو پوښتنو ځواب د کونړ والی وحید الله کلیمزی سره د آشنا رادیو په مرکه کې واورئ.
والی صاحب، د کونړ ځنګلونه څوک پرې کوي؟ اولې پرې کیږي؟
نو تاسو بهتره معلومات لرئ. تقریبا څلور لسیزې کیږي چې د کونړ ځنګلونه په مختلفو مقطعو زمانی کې په مختلفو شکلو باندې د مختلفو کړیو په لاسه پرې شوي دي او پرې کیږي. پیلم په دغه ځنګلونه تقریبا کوم ځنګلونه چې پرې کیږي، دا په لرو پرتو ناامنو سیمو کې دي چې د موږ امنیتي پرسونل هلته دائم حضور نه لري. ولې موږ د دې لپاره د دوی د قاچاقو مخه نیولې ده او کوښښ کوو هغه څوک چې په قطع د ځنګل کې لاس لري هغه ټول امنیتي ارګانو ته دی څارموالۍ د طریقه ورپېژندلي دي.
دغه کړۍ څوک دي چې ځنګلونه وهي؟ کړۍ مشخصې شوي دي؟ خلک یا ډله مشخصه شوې ده؟
نو دا خو تاسو ته بهتره معلومه ده چې دغه یو فرد دی، په دې کې فرضاً د بیرون هم خلک کې داخل دي، په داخل کې مختلف خلک دي. کنه چې ځنګلونه خو د کونړ په ولایت کې تاسو ته بهتره معلومه ده چې د هماغه نام نو سوال کتابا چې زموږ دایمي امنیتي پرسونل هلته دایم په شکل په باندې حضور نه لري، په مقطعي شکل باندې چې یا د کوم تصفیوي عملیاتو دپاره یا د دپاره دغه نه هماغه قاچاقبر او مافیایي کړی پر فرصت نه په استفاده باندې هغه کله استفاده سو استفاده کوو کته ځنګل قطع کوي.
نو په کوم لاره چې دغه قطع شوي ځنګلونه په کوم لاره چې بیرته هغه لرګي قاچاق کیږي هغه لارې مشخصې شوي دي؟ آیا حکومت یا محلي اداره دا توانایي لري چې هغه لارې مشخصې کړي؟
لارې مشخصې شوي دي، دوه مخنیوي هم شوی دی چې تقریبا تاسو ګورئ چې د کونړ په ډېرو مناطقو کې یو څه خلک شکایت دونه کوي چې موږ لرګي په خاني زوړه لرګي دي او څنګه دي همدغه علت چې دوی ته د قاچاقبرو ته د فرصت په لاس نه دی ورغله چې دوی د خپل لرګي انتقال کړو او په عمومي سړکو باندې په نورو او فرعي لارو باندې چې موږ ته معلوم دي په هغه باندې ټول موږ کنټرول لرو. د هغې مخه نیولې ده چې څو لرګي په غیر قانوني شکل باندې د کونړ دولت نه نورو ولایتو ته یا خارج د ملک نه انتقال نشي.
بله، د کونړ ولایت د خلکو د استازو د قول نه داسې ویل شوي دي چې هره ورځ درې زره ونې پرې کیږي او قاچاق کیږي. تاسو په خبر استی چې هره ورځ درې زره ونې قاچاق کیږي؟
نه نه، عادت څه کوم معلوم نه چې کوټه ویلور دي چې سرونه به قطع کیږي. نه استازو په غو سایه ته تللی دي تلای شي او نه دقیقه معلومه ده. ولی دمونه را ده وشه په ځنګلونه په بیرحمه سره به قطع شي په مختلف وختو کې. ځان نه خبرم د ولې د نن چوز د موضوع تقریبا ډیره ګرمه شوې ده په مطبوعاتو کې او ډیر اتهامات هم په بعض څارواکو مسولینو باندې دي چې د مخنیسي افکار واقعیت داسې شی نه دی.
وهل شوې یا پرې شوې ونې کوم خواته قاچاق کیږي؟ څوک دي د قاچاق بران؟
د مختلفې کړې دي، یو پار نه دی، یو شخص نه دی، مختلف اشخاص دي. د افغانستان د ډیرو ولایتونو چې کونړ کې لرګي پرځم په دې کاروبار باندې مخکې اخته او لرګي به خط په انتقال اول به داس کسان دي ډیر دي نه په تیر کال کې مو ونیول.
خط سیر معلوم دی چې قاچاقبران د لرګي به بیرته کم خواته وړي؟
دا تقریبا زیاتره جلال آباد ته د ننګرهار ولایت انتقالي ګو
او د اغیز نه چیرته انتقالي ګرځي؟ او د افغانستان نه بهر
یا په کابل ته او د نور ولایتو ته کېدای شي خارج د ملک هم د غوځار انتقال شي. خو د کونړ نه تقریبا زیاتره لرګي جلال آباد ننګرهار ولایت انتقال در.
ښه، د سم ول کیږي چې اکثرا مدني فعالان د استقازه لري چې محلي اداره باید دې ته ډېره توجه وکړي چې د کونړ ځنګلونه پرې نشي او ونه وهل شي. او بله دا چې خپله په محلي ادارې باندې هم دغه انتقاد موجود و چې محلي اداره په دې برخه کې لازمه توجه نه کوي. تاسو څه وایئ والي صاحب؟ همداسې ده.
اصل موضوع داسې چې مدني فعالان چې په دې ورځو کې په فیسبوک او په نورو ټولنیزو رسنیو کې دا موضوع ګرمه کړې ده په اصطلاح خپل عواید ځان په لاس راوړل. دغه په بل مرکزي حکومت عارض شول، دغه ځنه حیات راغی دلته دغه موضوعات په لس ورځو په طول کې بررسی کړل. په نهایت کې د وزیرانو شورا اقتصادي کمیټې د رئیس الوجرات مشرۍ لاندې پریکړه وکړه چې د کونړ صنعتکارانو د دې لپاره چې بېروزګاره دي او ځینې لرګي چې د منځه ځي یا ضایعات ځنګلو دي دغه د پاخه